Little John.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فجد سیال د پیر روشان تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لیږولی دي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان، روسیه او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو له ښودلو پرته وویل د داعش مشرانو وسله والو په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسني واکمنو په وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او د افغانستان هر راز نامنی د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسکي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. دې برید مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. د اودیسي والي اولیا کیپری وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه له تمدیدولو څخه ډاډه وکړه. او پولند ته د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استول شوي دي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژن د جولای په 19 په یو ویډیو کې په حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپلو سرتیرو ته ښه راغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د اروپایي ټولنې د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دا چې له تونې څخه خودل شوې دي او دا چارواکي څوک دي وړاندې په راپور کې به درته وایي. دې ته به هم تم شو چې امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا چې ولی او علت یې څه و په دې اړه به هم در سره راپور ولرو. دا به هم ولرو درته چې هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي وو بیرته په ورتګ سره شکایت لري چې طالبان ورسره ښه چلند نه کوي.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې کوم اشخاص بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او ولې بیرته له افغانستانه وتلي دي. په جالبو مطالبو کې به دا واوري چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا چې څنګه کشف شوی دی او څومره لوی دی، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي ازو د پیل مطلب ته د طالبانو حکومت اروپای ټولنې لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیز د خبرګون خوندلې د طالبانو د حکومت بیان زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي مشران د تحریم لیست ته چول هیڅ لوري ته ګټن لري. اروپای ټولنې تېر ورځ نو وخت په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلي په وزیرانو او د دوی پر قاضي القضات یې د زده کړو الحق د نجونو د بی برخه کیدو او د ښځو په وړاندې د تبعیضي چلند له امله بندیزونه لګولې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلي د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي باید له تعامل ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه دا ورکړې. اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلي او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعي او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په اتلسو تنو او پنځو موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نمونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د غشاني مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د تک په تبا په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي نوموړی 24 کلن و او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د چولی ورزو علت په دې راپور کې اورو.
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشتو د تیر چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځانوژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله نهیلی شوی او په دې عملیې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندۍ کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوې وه. پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیر شمیر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړي له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې له امله یې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبی امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د اماړیکو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بند دي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر هم قسم حقوق شمه واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوې. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامول هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې. خار ته تګ راتګ باندې دی باندې زموږ ژوند او کاروبار باندې ډېر سر غورځېدلې ده. دا یو ډېره سخته پریکړه ده چې لس ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولای چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به دا بهیر سختولو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کله یوې خوا په نړۍ کې ورستر بلې انرژي ترتیا زیاتیږي، له بلې خوا انسانان د پاکي او بي ضرر انرژي د ترلاسه کولو په لټه کې دي. په امریکا کې د ځمکې له تودوخې د انرژي د تولید په برخه کې پرمختګ شوی. د چا څه ډول تفصیل به راپور کړو؟
په امریکا کې د ټکنالوژۍ و کمپنۍ بریالي شوې چې د ځمکې له تودوخې څخه 3.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. فرو انرژي کمپنۍ وایي چې د نووادا ایالت په شمال کې په یو ژور څا کې 10 ورځې د برېښنا تولید تجربه کړ او وی ویل چې دا د ځمکې له تودوخې څخه د برېښنا په تولید کې یو ریکارډ دی چې تر دې په خوا دومره برېښنا له دې لارې چا نه و ترلاسه کړي. یو میگاواټ برېښنا د 255 کورونو لپاره کفایت کوي. اټکل کیږي چې فرو انرژي کمپنۍ د خپلې پروژې برېښنا سش کال د امریکا د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل کړي. له دې برېښنا څخه به په ځانګړي ډول د ګوګل د ډیټا د مرکزونو او د نووادا ایالت د ځینو نورو مهمو تاسیساتو لپاره کار واخیستل شي. ګوګل او فرو انرژي شرکت په 2021 میلادي کال یوه موافقه لاسلیک کړه چې د ځمکې له تودوخې برېښنا تولید کړي. دا لومړی ځل دی چې د مځکې له تودوخې دومره برېښنا تولیدیږي چې سوداګري ارزښت ولري. څېړونکي له 1980 میلادي لسیزې راهیسې هڅه کوي چې د مځکې له تودوخې انرژي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لري استایل شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي چې وای د امنیتي ستونزې له امله یې ونتوانېدل افغانستان کې پاتې شي او بیرته هیواد پرېښودو ته اړ شول. دا چې ولې دغه راغلي کسان له افغانستانه بیرته وتلی دي په دې اړه درته راپور لرو. خو تر دې مخکې ورزو په دې اړه چې اورو چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا ځای چې پراخوالی شاوخوا 3 میلیونه کیلومتر مربع کلیږي ښایي د سمندر یو له ډیرو ژورو ځایونو څخه وي. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات لرو تفصیلي په دې کې راپور کې ورو.
په سمندرونو کې څو داسې مرموز او ژور ځایونه شته چې خطرناک ګڼل کېږي او په ځلونو بیړۍ او حتی له پاسور باندې تېرېدونکي الوتکې ترې تمې شوي دي. ساینس پوهان د دې علت په دې سیمه کې د جاذبې قوه بولي. یو له دغو ځایونو چې ډېر مشهور دی د امریکا فلوریدا ته نږدې په اطلس سمندر کې د برمودا مثلث دی. د دې سیمې مساحت د 1,300,000 کیلومتره تر 3,900,000 کیلومتر مربع پورې اټکلی شي. د برمودا مثلث په اړه ډېر څه ویل شوي او خپاره شوي، خو تازه ساینس پوهانو د هند په سمندر کې یو ژور ځای کشف کړی. خو د دې ژور ځای په اړه ویل شوي چې د جاذبې قوه تر نورو ځایونو کمه ده. تر ډیرو کلونو پورې ساینس پوهان نه پوهېدل چې په هند سمندر کې دا سیمه چې نږدې 3,000,000 کیلومتره پراخه ده، ولې تر شاوخوا سیمې ډېره ژوره ده. دا سیمه تر نورو سمندرونو 1,600 متره ژوره ده. ساینس پوهان وایي چې د دې سیمې د جاذبې قوه کمه ده او له همدې کبله ژوره ده. ساینس پوهان د دې سیمې د لوړو ژورو نقشه اخیستې او اوس د هند ساینس انسټیټیوټ دوه څېړونکو د دې ژور ځای په اړه څېړنه کړې ده. د دوی څېړنه په جیوفیزیکل ریسرچ لیټرز مجله کې خپره شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پولند حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د بلاروس پولې ته نږدې د پوځي ځواکونو د استولو پریکړه کړې. د پولند د امنیتي کمیټې چارواکو ویلي چې دا پریکړه د چهارشنبه پورې شوې او هدف یې په بلاروس کې د واګنر په نوم د روسیې د ملیشي ډلې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. تفصیل د احمد تکل لورو.
پولند نن افشا کړه چې امنیتي کمیټې د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له بلاروس سره پر پوله د دې هیواد ختیځ ته د سرتیرو د استولو پریکړه کړې. پی ای پی خبری آژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي زبیګنیو هوفمن له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا پریکړه د تیرې چهارشنبې په ورځ شوې ده. د بلاروس د دفاع وزارت پرون وویل چې واګنر ملیشو د ناټو د غړي پولند له سرحده یوازې 2 کیلومتره لرې د بلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې. ښاغلی هوفمن وویل چې د بلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بې له شکه چې پارونه ده. هوفمن زیاته کړه چې امنیتي کمیټې د واګنر ملیشو د موقعیت د بدلیدو په ګډون احتمالي خطرونه وارزول او د ملي دفاع وزیر چې د کمیټې مشر دی پریکړه وکړه چې پوځي قطعې د پولند له لویدیځ څخه ختیځ ته ولیږدوي. د چهارشنبه په ورځ د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بلاروس کې خپل وسلوالو ته ښه راغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو زیاتوي چې د بلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې کله د واګنر ډلې ملیشي د بلاروس د ځنګړو ځواکونو د روزنې په مقصد سیمې ته راورسېدې او د ډزو او هلیکوپټرو غږونه یې واورېدل، نو ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمې ته هم وغځېږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې پاوځ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند همدارس د هم ویلي و چې له بلاروس سره د ګډ سرحد د امنیت د یقیني کولو لپاره 1500 تنه پولیس هم هلته استوي. په همدې حال کې نن د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو د روسیې حملو دوام درلود او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه شو چې مالی او ځاني زیانې اړولی دی. د اودیسې والي اولیه کیپر وویل چې روسیې په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالیبر ډوله کروس توغندیو په وسیله دا برید ترسره کړ چې د غلې دا ګودامی ویجاړ کړ او دوه کسان یې ټپیان کړل. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د تړون اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید، خو روسیې له تمدیدولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لري استان شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي د امنیتي ستونزو له امله ونتوانېدل افغانستان کې پاتې شو او بیرته یې هیواد پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر نور هم چې د دغه کمیسیون له لارې افغانستان ته بلل شوي او اوس هم هلته دي د شتو ستونزو سترګې نه پټوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکم او هلته پاتې شم، نو متاسفانه چې داسې ښه برخورد اسلامي امارت موږ سره هم نه ده شوی.
د کاروان پوهنتون رئیس جنت فهیم چکری یو له هغو کسانو دی چې د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د اعتباد کمیسیون له لارې هیواد ته بلل شوی و، خو وایي بیرته له افغانستان وتی دی. د نوموړي په خبره د عفو کارت هم ترلاسه کړی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا ورسره ښه چلند نه کېده. نوموړی زیاتوي چې له ګڼو ګواښونو سره مخونو ځکه یې غوره وګڼله چې هیواد یې تل لپاره پرېږدي.
او بل دا چې داسې تهدید او اخطارونه به هم ماته به راتلل، خو داسې مشخص کس دغه موضوعات د اسلامي امارت د استخباراتو سره مو هم شریکه کړل. د همدغه کمیسیون چې کومه مسؤلیت کارتونه موږ ته راکړی و، د هغوی سره مو هم شریکه کړل. متاسفانه داسې قناعت بخش ځواب ماته را نه کړل شو، نو دا مې غوره وګڼله چې بیرته افغانستان پرېږدم او د افغانستان څخه ووزم.
د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت لخوا افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې هیواد ته تللی و. اصولي وایي اوس هم هیواد ته تګ راتګ لري، خو ښاغلی اصولي په هیواد کې دننه ستونزې هم مني او زیاتوي چې د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي لامل دی.
زه خپل وطن ته راغلم، زه د ولس په چوپړ کې وم، پخوا هم اوس هم خپل هیواد کې هم، کله زه مو کله راځم اوسېدلو که مشکل نلرم. بله، او زین مشکلات په ټول افغانستان کې شته دي چې تر اوسه پورې دولت اساسي قانون نلري. د اساسي قانون د چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه نه پیژني. په ځینو ځایونو کې ظلم او زیاتی شتون لري، او دا ظلم او زیاتی په هغه وخت کې په هغه صورت کې د منځه تلی شي چې دولت کورنۍ مشروعیت اساسي قانون جوړ کړي.
بیا دا ونه دی چې یو شمېر نور شخصیتونه هم چې افغانو شخصیتونو سره د طالبانو حکومت ارتباط کمیسیون لخوا افغانستان ته بلل شي وو، بیرته له هیواد وتی دي، خو وی نه غوښتل چې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې وکړي او یا هم راپور کې نمونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې دی چې په تیر جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییز پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده چې د خپلوانو په خبره دا هم افغانو شخصیتونو سره د طالبانو حکومت ارتباط کمیسیون لخوا هیواد ته بلل شوی وو، د تیرې پنجشنبې په ورځ په چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نوموړی د مزار چمتال په لاره کې په یوه رنجر موټر کې سپور و چې د نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شو.
لال محمد ورناغی یکتن از فرماندهان محلي طالبان کارت.
لال محمد غریبزاده چې د طالبانو د عفو کارت هم ترلاسه کړی و او د همدې کمیسیون د لارې افغانستان ته وغوښتل شو، لا وخت تیر نه و چې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. اوس د امنیتي ځواکونو اندېښنه همدا ده که موږ بېرته هېواد ته لاړ شو، کېدای شي موږ باندې هم همدا حالت راشي. نه پوهېږم چې د چا لخوا ووژل شو، خو هغه کسان چې افغانستان ته بلل کېږي باید د هغوی د امنیت د نیولو مسؤلیت طالبان واخلي.
موږ غوښتل د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه افغان شخصیتونو سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسیون د ویاند احمدالله وسیق نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ورنه کړ. افغان شخصیتونو سر د اړیکو کمیسیون د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې یوازې تېره اونۍ 15 تنه افغان شخصیتونه د یاد کمیسیون له لارې هیواد ته بلل شوي دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا د دغه کمیسیون د ویاند احمدالله وسیق په حواله لیکلي چې تر اوسه د تېر حکومت 615 سیاسي څېرې او غړي افغانستان ته راستنه شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کسانو کې د تېر حکومت وزیران، والیان، د دوی مرستیالان او د پارلمان غړي هم شامل دي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د وروسته د تېر جمهوري نظام ډیری چارواکي او مطرح شخصیتونه له افغانستان وتی دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې اوس مل هغه متادین چې یو ځلې درملنه شوی و د بیکارۍ له امله یو ځل بیا په نشو روږدي شوی دی. په نشې توکو بیا ځلې روږدي شوی کسان وایي کسمه پاملرنه ورته ونشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو په نشو به بیا نو بیا به په نشې توکو نه روږدي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن راییسې بېلابېلې نشې کولې او یو ځل یې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بېکاري ده.
چې جوړ سلم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه هم د دغه خپل د بېکاري د امله سه چې موږ کار او ژوند زندگی نه برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته مونږ نشي ته فکر سره علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس ته دای سړی پیدا شي چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ هغه خپل د نشي د فکر سره ووزو په بل کار باندې مصروف اوسو.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشي کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروج دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روغتون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ او حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کیږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. چې ترک کړم کله چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېده، بېکاري وه، خپل مشکلات مې ډېر وو. هغه دوباره نو دلته کښېنه بېکاري د لاسه یو دود وس کوه هلته کښېنه دوباره بېرته اخته شو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور شو وروره ساکیان وو، هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تېر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدي سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بېکاري او نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغ طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات یې ځینې کورونه توجه نه کوي، یا یې نسي تعقیبولی، یا یې تر وس وتلي با مسولیت او بی مسولیت کورنیان استا. دام یو د دې د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی، یا د دې کسانو تګ را تګ ناست ولاړه او دا او بیکاری او لاسانه لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زیات نشي پاته نه ورګرځي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم مرور زل پاکستان شکی تاثر دی پرسا پلان باندی ما مکتا دا بارڈر رو پغت مشکل دا مکسر کدی دی مکسر بنگان دی مکسر ماشومان زنانا دی انتریم کدی مکتا وار نرا که چارلسام شپا پینزل شپی اشل شپی اتل شپی پینزوی شپی مک بارڈر تا تیر کلاسی چانم انټرس وي د غوتم واره نه ور کوي کمیرباني وکي د مخبره د دموک پیغام له افغانستان چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان وال خو د مغام نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د مخبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې د غلام خان بارډر د انګور اډي دیوانه د بارډر د کمردین بارډر خوند بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته موږ ځکه دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موږ بې ګناه بې خلک بې ازاره خلک موږ د انګريز په وخت د تاریخ په وګدو کې موږ په دې بارډر باندې څو راتلو کمیرباني وکي د موږ پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې د خبره ورورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر